کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم د ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوړی السلام علیکم. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر وکیلانو تور پوری کړی دی چې د ملي شورا اوسنی ساتونکو له ځینو وکیلانو سره لاس لري باید غم وخوړل شي. خو مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له صالح محمد صالح څخور.
ځینې افغان سیاستوال به سبا په پاکستان کې د سولې په یوه کنفرانس کې برخه اخلي. د افغانستان ولسمشر پایلوبې ته د لار موندنې لپاره د فوټسال ټیم وروستۍ بریاوې وستایلې. د امریکا ولسمشر په ایران د پوځي برید پلان تایید کړی و. ځینو پاکستانی ورځپاڼو راپور ورکړی چې د افغانستان څو تنه پیژندل سوي سیاستوال پاکستان ته د سولې یوه کنفرانس ته وربلل سوي دي. دغه سیاستوال سبا شنبه د پاکستان د پنجاب ایالت په بهربن شارګوټي کې په داسل کې سره جرګه کیږي چې په پام کې د راتلونکي اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی هم اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستانی ورځپاڼې وایي چې په وربلل سو سیاستوالو کې د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دي. د دغه ګوند یو لوړ رتبه غړي غیرت بهیر د پنجشنبه پر ورځ د پاکستان له ډیلی ټایمز پانی سره په خبرو کې تایید کړی چې حکمتیار به د خپل ګوند د یو هیات مشري کوي. د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانه وایي چې د افغان سیاستوالو شمیر ډیر شو تر سیږي چې په هغوی کې د سولې علي شورا مشر محمد کریم خلیلی، د ولسمشری کاندید حنیف اتمر، د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور او نورې څیرې شامل دي. ویل سوي چې دغه غونډه د لاهور د سولې تحقیقاتي مرکز لخوا تنظیم شوی ده. ولسمشر محمد اشرف غنی را روانه پنجشنبه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه اسلام آباد ته سفر کوي. د سولې ولسی حرکت نن مازیګر د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې او اوربان په ملاتړ ولسی غونډه جوړوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی به په غونډه کې له ولسونو هم وغواړي.
په غونډه کې به د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه وغواړو چې نور جنگ پای ته ورسوي، او تر څنګ یې پر ولسونو غږ کوو چې نور باید چوپ پاتې نه سي. هر څونه چې ولسونه چوپ پاتېږي په هغه اندازه جګړه مخته ځي.
د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې پر خلاف او د سولې په ملاتړ غونډې کړې دي. د افغانستان ولسمشر پایلوبې ته د لار موندنې لپاره د فوټسال ټیم وروستۍ بریاوې وستایلې. د فوټسال تر شلو کلونو د کم عمره لوبغاړو ټیم د آسیایي لوبو په لړ کې د اول وار لپاره پایلوبې ته لاره پیدا کړه. دغه ټیم د پنجشنبې په ورځ انډونیزیا ته 4-3 په مقابل کې ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني پرون د فوټسال لوبډلې له روزونکي عبدالرزاق مومرک سره ټلیفوني خبرې وکړې او دغه پرمختګ مبارکي ورکړه. د فوټسال ټیم روزونکي عبدالرزاق مومرک د فیسبوک پر پاڼه په خپل ویډیوي پیغام کې وویل:
با اینکه بازیکنای ما از لحاظ بدنی تحلیل رفته بود، از لحاظ خوش جسمانی تحلیل رفته بود، مگر ما بیشتر از توان خود تلاش کردیم. امی وعده را میدیم که دوباره در فاینال انشالله برای دفاع از عزت، دفاع از غیرت افغانی خود باز به میدان بریم.
د افغانستان د فوټسال تر شلو کلونو کم عمره لوبغاړي به سبا شنبه د جاپان له لوبډلې سره پایلوبه یا فاینل مسابقه وکړي. دغه سیالۍ د ایران په کوربهتوب په تبریز ښار کې روانې دي. افغانستان د انډونیزیا تر څنګ تایلند او هانګ کانګ ته هم ماتې ورکړې، یوازې له ایران څخه په لږ توپیر ماتې خوړلې ده. بلخوا د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې سبا افغانستان له هندوستان سره مسابقه کوي. د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو به دغه مسابقه د انګلستان په ساوت امپټن لوبغالي کې وسي. افغانستان چې په دغه نړیوال جام کې خپل تیری 15 مسابقې بایللي د جدول په پای کې دی، خو هندستان چې 4 مسابقو څخه 3 ګټلي، یوه د باران له کبله نه ده سوې. د کرکټ نړیوال جام د مسابقو په لړ کې نن د ماپښین پر 2 بجو د انګلستان او سریلانکا ترمنځ مسابقه کیږي. دغه مسابقه د لیدز په لوبغالي کې ترسره کیږي. نیویورک ټایمز رسپانډي راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران لخوا د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو په ځواب کې پر دغه هیواد پوځي بریدونه تایید کړي وو. خو رسپانډي زیاتوي چې ولسمشر وړه مشپه په ناڅاپي توګه دغه پریکړه بیرته لغوه کړله. د امریکا دغه معتبر رسپانډي وایي چې په سپین ماڼۍ کې تر سختو بحثونو او خبرو وروسته پوځي او ډیپلوماتیکو چارواکو پرون تر ناوخته پورې د دغو بریدونو د ترسره کېدو تمه درلوده. نیویورک ټایمز رسپانډي دا راپور د 10 امریکایي چارواکو په حواله ورکړی چې یا یې په دې خبرو کې برخه درلوده او یا ورڅخه خبر وو. په راپور کې دا هم ویل سوي چې دغه بریدونه د جون د 1 نیټې یعنی تر نن سهار مخکې پلان سوي وو، څو د ایران د پوځي پرسونل او د ولسي خلکو مرګ ژوبله کمه کړی سي. د امریکا د هوایی چلند ادارې د دې هیواد د هوایی شرکتونو الوتنې د ایران د فضا پر یوه برخه منع کړې دي. د امریکا د ملکي هوایی چلند چارواکو د یوې بیړنۍ خبرداری په خپرولو سره د ایران د اوبو له پاسه د امریکا هوایی شرکتونو الوتنې منع اعلان کړې. دا ګام وروسته له هغې اخیستل کېږي چې ایران د امریکا یوه بې پیلوټ الوتکه چې څارونکې وه نسکوره کړه. د امریکا د هوایی چلند فدرال ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل چې د دې هیواد د هوایی شرکتونو الوتنې دي د هرمز پر تنګي او د عمان د خلیج پر اوبو الوتنې نه کوي. د دې ادارې په وینا دوی په سیمه کې د هغو پوځي ستونزو په اړه اندېښنه لري چې د ملکي هوایي چلند د ګڼې ګوڼې یو مسیر ته نږدې دي. او د جاپان پوځ وایي چې د دې هیواد جت الوتکې وروسته له هغې تحرکاتو ته مجبور سوی چې د روسیې دوو پوځي الوتکو د دې هیواد پر هوایي حریم تیری وکړ. د جاپان دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د روسیې د بمباری دوی TU-95 ډوله الوتکې د دې هیواد جنوبی ټاپوګانو ته نږدې سوې او د جاپان پر خوایي الوتنې ته دوام ورکړ. د اعلامیې په حواله یواله دغو الوتکو څخه دویم ځلي د دایټو په ټاپوګانو کې د جاپان هوایي حریم ته واوښته. دایټو ټاپو د توکیو ښار په جنوب کې پروت دی. د روسیې پوځ په دې اړه تبصره نه ده کړې.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي دا تور پوری کوي چې د ملي شورا یو شمېر ساتونکي له ځینو وکیلانو سره پټ لاس لري.
د ولسی جرګې له سلو نه زیاتو غړو پوښتنه دا ده چې د حکومت د لورې نه یو ځانګړی کټه باید په ولسی جرګه کې تر هغو وخته پورې ځای په ځای شي.
د پکتیاوالو له یوې ژمنې مو خبره وو.
هر څوک چې په دې ونې د کول وکړي هغه ته جرمه ټوکل شوی دی.
حکومت ته څه پکار دی چې اوس باید څه وکړي؟ په دې اړه په خپرونه کې تفصیل درکوو. د نورستان خلکو هم خپل ځنګلونه ساتلي دي خو په کونړ کې وضعیت داسې نه دی.
موږ په کونړ کې بعضې ډېر د لوړ ارزښت لرونکي پړانګان، شرمخان، بعضې مرغان هم درلودل چې هغه اوس په نظر باندې نه راځي.
په دې خپرونه کې مو د فضا په لور د هند له نویو پرمختګونو هم خبرو. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د جرګې د غړیو ترمنځ د رامنځته شوي تاوتریخوالي تر ختمېدو پورې باید یوه ځانګړې امنیتي قطعه وګمارل شي چې په تالار کې دننه وضعیت کنټرول کړي. د دغې جرګې د اداري پلاوي یوه غړي ازادي راډیو ته وویل روانه اونۍ یو شمېر غیر مسؤول کسان د جرګې تالار ته ننوتل او ځینې وکیلان یې ووهل، خو د جرګې ځینې غړي بیا وایي د ځانګړې امنیتي قطعې د ګمارلو اړتیا نشته او وکیلان باید روان وضعیت په خپله کنټرول کړي. لکابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین راپور لري.
د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د تېرې چهارشنبې د ورځې د نښتو په دوام د دغه جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې په هغه ورځ یو شمېر وسلوال ورزشکاران د جرګې تالار ته ننوتي او ځینې وکیلان یې وهلي دي. د دغه جرګې د اداري پلاوي موقت غړي عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل د دغو کسانو د پیژندنې لپاره ارزونې روانې دي او کوم تصویرونه چې د تالار د کمرو په ذریعه اخیستل شوي امنیتي ارګانونو ته به ولیږل شي. ښاغلی قلاتوال وایي له دغې پیښې وروسته شاوخوا سلو وکیلانو وړاندیز وکړ چې د دغې تاوتریخوالي تر پای ته رسېدو پورې باید د امنیتي ځواکونو یوه ځانګړې قطعه وګمارل شي چې د تالار امنیت ټینګ کړي.
داخلي او په وکیلانو باندې گزارونه هم کړی دي. جریان ټول په امنیتی کمرو کې ثبت دی. خدای مکړه په یو بل وسلوال تاوتریخوالي موضوع ونه وړي. د ولسی جرګې له سلو نه زیاتو غړو پوښتنه دا ده چې د حکومت د لورې نه یو ځانګړې قطعه باید په ولسی جرګه کې تر هغو وخته پورې ځای په ځای شي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسی جرګې د دارالانشا او د کورنیو چارو د وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې تېره چهارشنبه د جرګې د غړو ترمنځ نښته وشوه او د ښاغلي قلاتوال په خبره چې یو شمېر وکیلان پکې ووهل شول، دغه نښته هغه مهال رامنځته شوه چې د میررحمان رحماني پلوي وکیلانو غوښتل چې نوموړی د جرګې د رئیس پر څوکۍ کینوي. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د اختلاف له شاوخوا څلوېښتو ورځو راهیسې د میررحمان رحماني او کمال ناصر وصولي ترمنځ روان دی. تېره ورځ یو لوړ پوړي دولتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که د ولسی جرګې د غړو ترمنځ روان تاوتریخوالی پای ته ونه رسېږي ولسمشر به دغه قضیه سترې محکمې ته راجع کړي، خو د ولسمشر ویان هارون چخانسوري دغه ادعا رد کړه. ورته وخت کې د جرګې ځینې نور غړي وای د جرګې غړي باید تاوتریخوالي ته لاړ نشي او د ځانګړي قطعې د ګمارلو اړتیا نشته. د جرګې غړي عرفان الله عرفان آزادي راډیو ته وویل
زما مناسب نه خود بود از دیدم ما وکلا خود
د بوبل زما له نظر دا مناسب نه ده چې ځانګړي قطعه دی وګمارل شي. موږ وکیلان په خپل مسؤلیت لرو چې تاوتریخوالي کم کړو یوې نتیجې ته ورسیږو. هیله ده ټول د خلکو اندېښنې او حساسیتونه درک کړي او د نفاق مخه ونیسو. دغه تاوتریخوالي په داسې حال کې دوام موندلی چې د ځینو وکیلانو په خبره تر اوسه څه باندې 100 تقنیني سندونه د جرګې له لورې د تصویبولو لپاره پر ځای پاتې دي. ښاغلی عرفان هیله ښیي چې د جرګې غړي په نږدې ورځو کې یوې نتیجې ته ورسیږي او روان تاوتریخوالی ختم شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوری په انټرنیټ کمپ ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د حکومت څارونکې اداره یا سیګار په خپل یو نوي راپور کې د هیواد له امنیتي سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کوي. سیګار افغانانو ته په مهمو پریکړو د ونډې له نور کولو نیولې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو تر سازشي جوړښت پورې د دې ماموریت بېلابېلو نیمګړتیاو ته ګوته نیولې ده. د دې راپور نور جزئیات له احمد تکلاور.
سیګار په خپل راپور کې وایي متحد ایالاتو د افغانستان د امنیتي سکتور په مرستندوی ماموریت کې په مهمو پریکړو کې افغانانو ته ونډه نه ده ورکړې او په نتیجه کې داسې پروګرامونه عملي کول چې افغانانو د امریکا له مرستې پرته هیڅ نشوای کولای. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره په خپل راپور کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال د ګډې قومندې د یو پخواني قومندان ډګر جنرال دانیل بولګر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي افغانانو ته یوازې خبر او هدایت ورکول کېدل، نه پوښتنه ترې کېده او نه سلا مشوره ورسره کېده. د سیګار راپور زیاتوي ډیری سلاکاران افغانستان ته له استول کېدو مخکې د ټریننګ په پروګرامونو کې په سم ډول نه روزل کېدل او روزونکو هغوی ته د افغانستان د سیستمونو، وسلو، کلتور، عقایدو او تاریخ په اړه لازم معلومات نه ورکول. سیګار وایي د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت یو دوامدار او هر اړخیز پلان نه درلود چې د هغه په اساس پر مخ ولاړ شي. پر راپور کې څو مهم ټکي یاد شوی دي چې سیګار وایي په دې ماموریت کې د نیمګړتیاو باعث شوی دي. یو مهم ټکی دا دی چې سیګار وایي سره له دې چې متحد ایالاتو 3.3 میلیارد ډالر د امریکا د امنیتي بودیجې لپاره ځانګړي کړي وو، خو حتی یو مسؤل شخص یا اداره، هیواد یا پوځ نه و چې د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت پر چارو څار وکړي. راپور یادونه کوي چې د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت د خپلو هڅو د پرمخ بیولو او د پریکړو د تطبیق لپاره یو دوامداره، هر اړخیز او واضح پلان نه درلود. راپور زیاتوي چې جنرال بولګر افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د سازشونو یوه مجموعه بولي او وایي چې د دې ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د بودیجې لومړیتوبونه او رغنده نظریې هر کال له پخوانیو هغو سره یو ځای کېدل او د وخت په تیرېدو سره هیرېدل. په راپور کې یادونه شوې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قماندان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو د څرنګوالي په برخه کې قاطع صلاحیت نه لري چې د کار د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو د جوړولو په برخه کې ناانډولي رامنځته کړه او د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت د معیاري کېدو مخه یې ونیوله. سیګار وایي د ډیرو زیاتو سرتیرو د تېښتې، هیواد ته له راستنېدو وروسته په بې ارتباطه دندو د ځینو روزل شویو کسانو د ګمارنې او د افغان پوځ په پالیسیو کې د توپیر له وجې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو ونه شو کړی له هغو روزنیزو پروګرامونو ښه ګټه واخلي چې په امریکا کې دننه په پام کې نیول شوي وو او د همدې توپیرونو له کبله د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د 2000 کال په پای کې د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو روزنیز پروګرام بند کړي.
ویوا لا لیبرتا!
او سر بخوی کردستان!
امروز
حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم
سورسی
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د پوځي بریدونو امر وکړ خو بیرته یې لغوه کړ. دا خبره نیویارک ټایمز په یو راپور کې کړې ده. د امریکا ولسمشر وروسته له هغه چې ایران د امریکا یوه بې پیلوټه الوتکه نسکوره کړه په ټویټر کې ولیکل چې ایران لویه تیروتنه وکړه. دا موضوع صفی الله سنگزی تعقیب کړی ده. په سټوډیو کې را سره ده سنگزی صاحب. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څه وخت په ایران د بریدونو امر کړی و او څنګه یې بیرته د امر واخیست؟
مننه. نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران لخوا د امریکا بې پیلوټه الوتکې د نسکورولو په ځواب کې پر دغه هیواد پوځي بریدونه تایید کړي و خو زیاتوي چې پرون شپه یې په ناڅاپي توګه بیرته دغه امر اخیستی دی. البته د امریکا په وخت په اوو بجو چې د اروپا په وخت په یوه بجه شاوخوا کېږي دغه امر یې بیرته اخیستی و. د امریکا معتبر ورځپاڼه نیویارک ټایمز وایي په سپینه ماڼۍ کې د سختو بحثونو او خبرو وروسته پوځي او ډیپلوماتیکو چارواکو پرون تر ناوخته پورې د دغو بریدونو د ترسره کېدو مدرلوده. نیویارک ټایمز دا راپور د څو کسانو امریکایي چارواکو په حواله ورکوي چې یا په دوه خبرو کې اشتراک کړی او یا هم له دوه خبرو خبر شوی دی. ورسپانه زیاتوي په دوه خبرو او بحثونو کې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت لوړ پوړي چارواکي او د کانګرس مشران هم ښکیل وو. چارواکو ویلي ولسمشر ټرمپ په پیل کې د رادار او د توغندیو د بیټریو په شمول پر څو ایراني اهدافو پوځي بریدونه تایید کړي وو. په راپور کې دا هم ویل شوي چې دا بریدونه جون 27 نیټې یعنی د نن ورځې وختي لسپیده مخکې پلان شوی وي څو د ایران د پوځي پرسونال او ولسی خلکو مرګروب له کمه کړي. د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ د امریکایي رسنیو د دغو راپورونو په اړه باندې تر اوسه څه نه دي ویلي چې ټرمپ دغه امر بیرته لغوه کړی که څنګه. ایران هم سمدستي کوم غبرګون نه دی ښودلی خو له دې مخکې ویلي وو دوی جنګ نه غواړي خو که مجبور شي نو بیا کاملا ورته چمتو دي.
بله، خو د دې دوو هیوادو اړیکې هسې هم سړې دي، لیکن یو دم خبره څنګه تر جګړې ورسېده؟
د همدغې بې پیلوټه امریکایي الوتکې تر نسکورولو وروسته خبره ډېره ګرمه شوله. ایران د سپای پاسداران د انقلاب ځواکونو عمومي قمندان حسین سلامی پرون اعلان وکړ چې د دوی پوځیانو د ده په خبره یوه تیری کوونکې امریکایي بې پیلوټه الوتکه نسکوره کړې ده. ده ویلي دي چې دغه الوتکه د ایران په هوایي حریم کې دننه نسکوره شوې ده په هرمزګان ولایت کې چې هرمز تنګې ته نږدې د ایران پروت ولایت ده. خو د امریکا متحده ایالاتونو پوځي چارواکو بیا ویلي چې RQ-4 ګلوبل هاک بې پیلوټه الوتکه په هرمز تنګې کې په نړیوال هوایي حریم کې نسکوره شوې ده. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ د هوایي ځواکونو مشر ویلي دي چې دغه الوتکه د ایران له ساحلونو 40 کیلومتره ورهاخوا په سمندر کې وشتل شوې ده او لوېدلې ده. د نړیوالو قوانینو لمخې یوازې 22 کیلومتره یو هیواد حق لري د حریم حق لري. تر هغه وروسته بیا نړیوالې اوبو کې یو نړیوال هوایي حریم چې ټول هیوادونه ترې استفاده کولی شي. خو تر اوسه پورې دغه جوته نه ده کېدای شي تحقیقات پرې وشي چې دا واقعا په کوم ځای کې لوېدلې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د دوی په اوبو کې د ایران د امریکا د دغې بې پیلوټه الوتکې ځینې ټوټې را پیدا شوې دي. باید ووایم کېدای شي اوریدونکو ته مهمه وي د دغې یوې RQ-4 ګلوبل هاک الوتکې بې پیلوټه الوتکې قیمت تر 222 میلیون ډالر اوړي او دا له 2001 تر 2014 یا 2014 پورې دغه نور انکشاف ورکړل شوی دی او په ډیرو جنګونو کې د دغو تیارونو استفاده شوې ده.
مننه.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د پکتیا په غرنیو سیمو کې خلک شکایت کوي چې حکومت د ځنګلونو په ساتنه او پالنه کې لازمه پاملرنه نه ده کړې. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي، خو له حکومت هم غواړي چې د بدیل معیشت لپاره ورته داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو ونې په مسلکي ډول پرې او ورڅخه کار واخیستل شي او له بل پلوه په پلي کېدو سره د سیمې اوسیدونکو ته پکې د کار زمینه برابره شي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی راپور لري.
د پکتیا ولایت ولس ولسوالۍ غریزه جغرافیه لري او غرونه په مسمیرو او غیر مسمیرو ځنګلونو پوښلې دي. د تیرو دریو لسیزو جګړو په دوران کې یاد ځنګلونه په غیر مسلکي ډول پرې کړل شوي او اوس مهال بیا رغونې ته جدي اړتیا لري. خو دا چې دولت یا سیمه ییزه اداره ولې په دې وروستۍ لسیزه کې چې د بیا رغونې لسیزې اطلاق ورته کیږي، د دې ولایت په ګڼو سیمو کې د ځنګلونو د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې پاتې راغلي. په اړه یې د پکتیا ولایت یو تن قومي مشر لایق خان منګل ازادي راډیو ته وویل
دولت طرف نه کوم داسې ځنګلي پروګرامونه نشته. ساحې د حکومت تر کوشش لاندې هم ندي، د دې امنیت ذمهوري نه هم وتلي دي. خپل حکومي داسې یو تړون کړی دی.
د پکتیا په غرنیو سیمو کې میشت خلک وایي د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي او د دغې ژمنتیا د پوره کولو لپاره یې قومي تړونونه کړي دي او د ځنګلونو د ساتلو لپاره یې ولسي ساتونکي یا قومي اربکي ګمارلي چې ټول لګښت یې د قومونو لخوا ورکول کیږي. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو تن قومي مشر محمد انور صدیقي وویل
قومی خلق دی اغاتی بوری خلق اربکیان نسی اغا دی جنگلونو نی ساتنه کوی گرزی اغا خلق چی دی ونو کتکول کوی و مخینی ولی دی و هر توب چی دی وی ونی تکول بوکی اغا تا جرماتو کل شوی دی او قومی دی دود دو دستور لمخی غونا نغا و جرمه خستلی.
د پکتیا ولایت د یادو سیمو خلک کرنیز ځمکې او یا هم میوالرونکي بڼونه نه لري چې ورڅخه د ورځنیو اړتیاو په پوره کولو کې ګټه واخلي. د دوی د عوایدو یوازینۍ وسیله له همدغو ځنګلونو څخه د لرګیو پرې کول او په بازارونو کې د سون لرګیو په توګه پلورل دي. خلک او قومي مشران له دولت غواړي چې د بدیلې معیشت لپاره ورته داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو ونې په مسلکي ډول پرې او ورڅخه کار واخیستل شي او له بله پلوه په پلي کېدو سره د سیمې اوسیدونکو ته پکې د کار زمینه برابره شي.
د دولت نه غوښتنه هم دا ده چې موږ ته داسې پروژې راولېږي چې هغه د ځنګلونو په ساتنه کې او د نیالګیو په روزنه کې او د ونډه واخلي، کورې جوړې کړي. غریبی د کوم زمینان نه د وته مو ته د شې فابریکې نشته، نور کورونه نشته، دا زراتین زګي په کورونو کې نشته.
د پکتیا ولایت کرنی او بولګولو عملداري رئیس انجینر محمد دین محمد منی چې ولسی وګړو ورسره د ځنګلونو په ساتنه کې پوره ونډه اخیسته او دا هم د قومي تړونو لمخې د ځنګلونو ساتنه کیږي.
خوشبختانه په پکتیا ولایت کې دغه قومي تړونونه ډیر مهم رول لري او د ځنګلونو د قاتنې تر ډیره مخنیوي کړی دی. خو په اول قدم کې زموږ پلان دا ده دوی چې کوم تړون لري هغه ته یو رسمي شکل ورکو تر څو موږ وکولای شو د دوی لپاره بدیلې پروژې پلی کړو.
محمد وړاندې وویل تر دې مهاله یې په ولسوالۍ کې له قومي مشرانو سره د وزارت څخه د راغلي پلاوي پښتون کې لیدلې دي او د قومي تړونونو د رسمي کېدو پر سر یې ورسره خبرې کړې دي. دی وایي په نږدې راتلونکي کې به یو ځانګړي میکانیزم له مخې به داسې پروژې چې په عملي کېدو سره به یې نه یوازې ځنګلونه لا هم وده وکړي بلکې د سیمې خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره شي د دوی په واک کې ورکړي. چارواکي وایي پکتیا اوس مهال 1,02,20 هکتاره ځنګلونه لري او کلک هوډ لري چې د سیمې د اوسیدونکو په ملاتړ دا شمېره په راتلونکو کلونو کې نوره هم لوړه کړي. له خلکو سره د ځنګلونو د ساتلو هوډ وروسته له هغه پیاوړی شو چې تیر کال یوازې د پکتیا له غرونو څخه 10,600 میتریک ټنه جلغوزي له هیواد بهر ملکونو او په ځانګړي ډول چین هیواد ته صادر شول. اصیل زاده، ازادي راډیو، پکتیا.
بل لور ته په کونړ کې وضعیت ښه نه دی. په کونړ کې خلک لا هم ځنګلونه وهي خو په نورستان کې وضعیت بهتره دی او د نورستان خلک د ځنګلونو له وهلو ساتي. روحلا انوري له سیمې راپورټ لري.
نورستان د ډیورند پر کرخه پروت ولایت دی خو د یاد ولایت اوسیدونکي وایي چې دوی خپل ځنګل ساتلې او تر اوسه هیچ چاته د وهلو اجازه نه ده ورکړې. د نورستان د چاپیریال ساتنې ادارې کارکوونکی میرزمان امین وایي
یا خارجي ملکونو ته خرڅول یا قاچاق کول دغه په نورستان کې د دانش ته دي خو هم ضرورت د پاره په نورستان کې آبادی چې کېږي د لرګو آبادی کېږي هم د لینټري یا د سیخانو د دې شیانو اساسي آبادی په نورستان کې نه کېږي. د آبادی لپاره استعمالیږي او د دې لپاره استفاده کوي هغې نه اخوا د خرڅول یا د قاچاق یا د خارج ته لیږلو یا د بل دغسې دپاره. خو نورستان ځنګلونو په ګواښ مخ نه دي.
د نورستان په گاوان کونړ کې تیرو دریو لسیزو کې په زرګونه هکتار ځمکه ولاړ ځنګل وهل شوی او په یو شمیر لری پرتو سیمو کې لا اوس هم دوام لري. د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انام الله ساپی ازادي راډیو ته وویل په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د یاد ولایت 40% ځنګلونه وهل شوي چې ورسره شنې سیمې په سپیرو دښتو بدلې شوي او په یادو ځنګلونو کې میشت ژوي هم تری کډې کولو ته اړ شوي دي.
40% دغه ځنګلاتو په دغه دریو لسیزو کې د منځه تللي دي. دغه ځنګلي ژوي د 80% نه زیات متضرر شوي دي. موږ په کورنار کې بعضې ډېر د لوړ ارزښت لرونکي پړانګان، شرمخان، بعضې مرغان هم درلودل چې هغه اوس په نظر باندې نه راځي، هغه نه لیدل کېږي.
هغه وایي دوی د وهل شوو ځنګلونو د بیا رغولو دپاره د غوزانو په زرګونه نیالګي نال کړي دي.
په دې مو پیدا کړی دی چې هغه چهارمغز دي، هغه ونې وکرو چې هغه زودرس وي، زر ورسیږي او ثمر ورکړي، خلکو ته عاید ورکړي. نو زموږ دیدګاه دا ده چې موږ خلک مصروف کړو په زیاده دی چې ځنګل قده کړي، په همدې باندې مصروف کړو چې هغه ځنګل 50,000 نیالګي د چهارمغزو په دانګام، وټپور، اسمار او ماڼونګي ولسوالیو کې نهال شانی شوی دی.
ساپی وای د ځنګلونو وهلو سره نه یوازې دا چې ژوندیو موجوداتو ته زیان رسیږي، بلکې اقلیم هم ورسره بدلیږي چې دا خپله د انسانانو او نورو ژوو ژوند ګواښي. د نورو ولایتونو د مسؤلینو په څیر د کونړ چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو د بیا احیا او د چاپیریال د زرغونولو دپاره ګڼ پلانونه لاس لاندې لري، خو خلک وایي چې له ټولو لومړی باید د ځنګلونو د وهلو او د هغو د قاچاقو مخه ونیول شي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د خلکو د یادې غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې موږ څه توان ده که په امنیتي دفاعي برخه کې ده او که په ولسوالانو کې دي که نورې برخې دي، دا ټولو ته مو وظیفه سپارلې چې په ټول قوت د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. همدارنګه د ځنګلونو د مخه نیولو په څنګ کې د قاچاق، ترافیک ټولو مخه باید ونیول شي. چې هغه څوک چې دا لرګي قاچاق کوي یا وړي یې، اوس هم په وړاندې جدي مبارزه کوي.
د چاپیریال ساتنې پوهان وایي څوک چې د ځنګلونو ساتنه کوي په حقیقت کې هغوی خپلو ځانونو ته د پاکې هوا جوړولو فابریکې فعال ساتلي، او څوک چې ځنګلونه له منځه وړي هغوی پاک هوا ختموي او د ځانونو وژلو لپاره لار پرانیزي. نو هر وګړي ته پکار دي چې په خپلو سیمو کې د ځنګلونو د وهلو مخنیوي تر څنګ د وطن د لا ښکلا او زرغونولو دپاره د بوټو او نیالګیو نالولو ته ځانګړی پام وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
او د خبرونه په دې برخه کې مو د فضا په لور د هند لنویو هڅو خبرو اسمت څاروان راپور لري.
هند غواړي چې سږ کال سپوږمۍ ته یوه ستور بیړۍ یا لینډر واستوي. دا هیواد همداراز غواړي چې تر 2022 پورې فضا ته یو هوا مزلی ولیشي. هند اعلان کړی چې د سپوږمۍ لپاره ځانګړې ستور بیړۍ جوړوي. د هند د فضایي ادارې چارواکي وایي چې په راتلونکو 10 کلونو کې به یوه کوچنۍ فضایي اډه په فضا کې جوړه کړي. د هند فضایي ادارې رئیس کې سیوان ویلي که دا دوی پروژې بریالۍ شوې تر 2022 پورې به فضا ته هوا مزلی ولی شي. دا سوان په وینا دا ډېره ستره پروژه نه ده. د وویل چې د کوچنۍ اډې ته به یوازې هوا مزلی تګ راته کوي او په فضا کې د تحقیقاتو لپاره وسایل به پکې ځای پر ځای شي. سپوږمۍ ته به د هند بیس پرلیو لینډر یا ستور بیړۍ د راتلونکي جولای په 15 نیټه روانه شي او اټکل کیږي چې د سږ کال د سپتمبر په 16 هلته ورسیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
رحیمه د کندهار لشار پر استولې اس ام اس کې پاکستان ته د یو شمیر افغان سیاستوالو د سبانی سفر په اړه لیکلي دي او په دې سخت انتقاد کړی دی. تحمینه له لوګر لیکي طالبان او داعش دواړه د پاکستان اختراع دي، صرف نوم او بیرغ بدل شوی دی. اتل له زابل لیکي د افغان ځواکونو تعرضي عملیاتو د طالبانو ملا ماته کړې ده. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د سولې غونډه په پاکستان کې د افغانانو لپاره ګټه نه لري، پاکستان په خپله پخپلو وادو کې رښتینې نه دی. عبدالواحد مدقق له لوګر علی کې په افغانستان کې د سولې لپاره اوس امکانات زیات شوي دي، ولس باید دا چانس له لاسه ورنکړي. شفیع جان صدران لیکي د خوست لنادر شاکور څخه هیڅ څوک د ځنګلونو قطع کول نه خوښوي که څوک ځنګل وهي سیمې ته نږدې خلک مسؤول دي او حکمت الله حماس لنادالي ولسوالي لیکي امنیه قمندان تعدین خان دي